په پیښور کې د ماسپښین 2 بجې شروع کوو. د مشال رادیو په دې یو بله ګډه کې بیا هم د هارون بچا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2 اونیز پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور مو درته راوړي خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې وسلوالو د ترهګرۍ ضد جاج او داغه د کورنۍ غړي وجلي. په شمالي وزیرستان کې له انتظامی سره د کامیاب مذاکرات وروسته د دیوګر خلکو خپل احتجاج ختم کړی دی. امریکا وایي چې د ماین پاکۍ په برخه کې بالا افغانستان سره د 2 کلنۍ 40 میلیونه ډالر مرستې جاری وي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې وسلوالو د ترهګرۍ ضد عدالت جاج او داغه د کورنۍ غړي وجلې دي. پرون ماښام خواوشات 3 بجې وسلوالو په پیښور اسلام آباد موټر وی باندې د سوابۍ امبار انټرچینج سره نږدې د جاج آفتاب افریدی په موټر ډزې وکړې چې پکې نوموړی د هغه میرمن انګور او ماشوم لمسی وجل شوي دي. په دې پیښه کې د آفتاب افریدی یو ساتونکی او ډرایور جوبر شوي هم دي. د وجل شوي جاج زوی عبدالماجد په دې پیښه کې د سپریم کورټ بار صدر عبداللطیف افریدی د هغه د زوی دانش افریدی او د دریو نورو کسانو خلاف د پولیس سره ریپورت درج کړی. د سوابوي پولیسو مشر محمد شعیب نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې سره په تړاو یې 4 مشکوک کسان نیولي دي. په دې اړه د عبداللطیف افریدی موقف لا هم مخته نه دی راغلی. د میران شاه پریس کلب مخې ته د پرون راهیسې روان د دیوګر سیدګي اوسیدونکو احتجاج انتظامیه سره د مذاکراتو کامیابېدو نه پس ختم شوی دی. دوی تور لګولی و چې د دوی په دیوګر کې د لټون عملیاتو پر مهال د پوځ په ډزو یو ځایي کس وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. د احتجاج کوونکو په وینا ډیپټي کمشنر شاهد علي خان باور ورکړ چې د دوی غوښتنې منل شوي. سیمه کې به دا بعد امنۍ د پیښو نه پس عام ولس نه زورول کېږي. نیول شوي کسان به خوشي شي. متاثره کورنیو ته به انصاف ورکول کېږي. ډیپټي کمشنر شاهد علي خان هم د خبرو بریالي کېدو تایید کړی دی. د پوز د عمالي کو سانګې بیګا شپې خپل بیان کې ویلي وو چې پوز د غلط د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وژلې بل جوبر کړي. امنیتي چارواکو هم د نوم نه خودلو په شرط مشال لري او ته ویلي وو چې پوز دومره ډزې نه دکړي بلکې اول په 2 ډزې وشو چې پکې 2 سرتیري جوبل شول او لاغه ورستو پوز کاروي کړي ده. خو احتجاج کوونکي وایي چې وجل شوی کس وسلوال نه بلکې د سیدګي اهم اوسیدونکي وو. د خیبر پختونخوا بنو ته نږدې د جانیخیل سیمې مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې ورسره کړې ژمنې پوره کړي ګنې بیا به پرلت پیل کړي. دوی دا غوښتنه پرون پر ابلل شوې جرګه کې کړې. د جرګې یو ګډونوال ملک مویز خان بیګام شالېړي ته وویل چې دوی حکومت ته د دې خودلو لپاره جرګه کړې چې ګنې دوی د 4 لکانو د وجل کېدو وروسته کړې پرلت ځنډولې به خو ختم کړي نه دي. دوی ویل چې که حکومت د کړو ژمنو په پوره کولو کار پیل نه کړي نو بیا به پرلت وهي. په جانیخیلو کې د مارچ په 20مه د هغو 4 کمومره لکانو مړی موندل شو چې تر 40 ورځو ورک وو. ځایي خلکو 8 ورځې مړیخي وو. احتجاج یې کړی. حکومت په سیمه کې د امن ټینګولو او هر ډول وسلوالو پر ضد د ګام اخیستلو په ګډون یو شمېر وعدې ورسره وکړې او خلکو احتجاج ختم کړ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې لوی ونې په احتجاج ناستو سرکاري ملازمینو د غوښتنو نه پوره کېدو پر ضد نن په ټوله صبح کې پایجام هړتال کړی دی. د پرلت مشرتابه ویلي چې دوی به د سهار له 9 د مازیګر تر 15 بجو په بلوچستان کې لوی لارې د هر ډول ټرافیک په مخ تړي. دوی د صوبې له ولس څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بلوچستان سرکاري ملازمینو د مارچ له 9 د کوټې په هاکي چوک کې د دې لپاره پرلت وهلی چې حکومت دې ورته تنخواګانې 15% زیاتې کړي. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې د مالي ستونزو له وجې دا کار نشي کولی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کابل کې د امریکا د سفارت یو چارواکی راس ویلسن وایي چې د ماین پاکۍ په برخه کې به افغانستان سره د امریکې 40 میلیونه ډالر مرسته جاری وي. ویلسن دا خبره پرون په داسې مهال په ټویټر بیان کې کړې چې په نړۍ کې د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورځ ونمانځل شوه. د افغان حکومت په وینا یوازې په 2000 کال کې 1502 عام وګړي د ماینونو ناچاو دو توکو لوج وجل شوی او یا جوبل شوی دی. او بل خبر دا چې د یورپی ټولنې د کونسل مشر چارلز مایکل غک کړی دی چې ټول بهرني ځواکونه او تنخادار اسکار دی له لیبیا څخه وځي. نوموړي پرون په ترابلس کې خبري غونډې ته وویل دا د قراره لپاره شرط دی چې ټول بهرني وسلوال او ځواکونه له لیبیا څخه وځي. چارلز مایکل په لیبیا کې د انتقالي حکومت رامنځته کېده تاریخي بللی او د هیواد په ټولو سیاسي ډلو یې غږ کړی چې له دې موقع ګټه واخلي چې آرام او سوکاله هیواد جوړ کړي. دا له هغې وروسته ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم تیره میاشت د لیبیا په جګړه کې له ښکېلو ټولو غاړو وغوښتل چې انتقالي حکومت ته د واک سوله ییز سپارنه باوري کړي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مواردو اردوونکو سرازو اولنی رپورټ ته پرون مخام د پر اسلام آباد د پیښور موټروی صوبای انټرچینج تنیس دی پر یو ګاډي ډزې شوې چې په کې د پسواد کې چې کوم د ترګرای د عدالت ته دغه یو جج او دغه یو میرمن او سره دوه کسان نور وژل شوي دي. د صوبای پولیس سره د پیښې رپورټ درج شوی دی. په رپورټ کې د جج افتاب اپریدی زوی پر نومیالی وکیل او د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د اوسنی مشر لطیف اپریدی او دغه زوی نمونه اخیستې دي. په هغه یې دعوه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر ټویټر پاڼه د جسټس افتاب او دغه د کورنۍ د غړو وژنه غندلې ده او لیکلي دي چې په پیښه کې لاس تړونکي بنیول کیږي او له قانون سره سم به سخته سزا ورکول کیږي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا ثوابه پولیسو ته ورکړ شوی خپل بیان کې دا وجل شوی جج افتاب اپریدی زوی عبدالمجید اپریدی ویلی دی چې دا یک شنبه په مخام لخپل کورنۍ سره په موټر کې لپیخور څخه واپس روان وو چې ثوابه کې د امبار انټرچینج سره نږدې دانش اپریدی چې د لطیف اپریدی زوی دی او هغه سره جمال اپریدی ول ګلمت شاه عابد ول وزیر اکبر محمد شفیق او جمیل د دوی د پلار په موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د دوی پلار جست افتاب اپریدی د هغه میرمن بی بی زینب انګور کرن چې د عبدالمجید میرمن ده او نسی چې د عبدالمجید زوی دی پکې پځې وجل شو. دوی د پیښې وجه زړه دښمنی خودلې ده. د جج افتاب اپریدی سره دو ساتونکي هم په ډزو ټپی شوي دي او طبي امداد لپاره روختون کې پراته دي. دا صوابې زلي د پولیسو مشر محمد شهیب خان مشال لیډو ته د اپریل په 15 مول چې 15 شکمن تنان یې نیولې دي او نور لټون او پلټنې هم روانې دي.
اوس پر 5 اریسټ وې اټ می 4 ان نو نه تو یې لیټر اون
هغې کسانو کې 15 نیولې شوې دي. 15 کې سلور نه معلومه دي شکمن دي او شکایت کوونکی یا د جج صاحب د کورنۍ غړي به د شناخت پرېډ ورستو د دوی په جنګلو کوي چې آیا دوی کې سوکشته او کنا. د نامزد ملزمانو د کور نمونې ولې دي او خپلوان یې دي. د پیښه ځای ته بیګا د صوبې د پولیسو مشر آی جی ډاکټر ثناء الله عباسی هم دوره کړې وه او مطبوعاتو ته ویلو چې پیښه پلټنې هم او د ملزمانو لټون هم روان دي او ککړ ملزمان به زر تر زره ونیسي. جسټس افتاب احمد اپریدی دا مهال په سوات کې د ترهګر ضد عدالت کې د قاضي په توګه دنده ترسره کوله. پاکستان کې د وکیلانو سازمانونو یا د پیښه په سخت ټوکې کې غندلې ده او نن یې د ویر اعلان هم کړی دی او د هړتال هم. د سوات د وکیلانو اتحادیې جنرل سیکرټري عنایت الله خان مشال لیډو ته وویل چې نن به عدالتونو ته نه وړاندې کیږي او حکومت ته باید ججانو او وکیلانو ته تحفظ ورکړي. ولی په دې اړه مو اف آی آر کې نامزد ملزم او د سپریم کورټ د وکیلانو صدر عبداللطیف اپریدی سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړې خو په اف آی آر کې نیخ پنیغه د تورن کېدو له وجې تماس سره ممکن نشو. خو د هغوی سره کارکونکي ملګرو وکیلانو مشال لیډو ته ویل چې د هغوی دریز به نن سوخ را مخته شي او مطبوعاتو سره به شریک کړي. بل خواته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او گورنر شاه فرمان هم په سبب کې د قاضي په موټر د ډزو پیښه په کلکه غندلې ده او پولیسو چارواکو ته امر کړی دی چې پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیسي. د ښځو او ماشومانو په نښه کول یې ظالمانه فعل بلل دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
او سو اوریدونکو په سیمه کې زمونږ یو بل خبریال عمر وزیر ته ورزو. تاسو ته څنګه لسهار راسي یو رپورټ کې ویل چې په میرامشاه پرېس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل د دیوګر سیدګای خلکو پر لټ وهلې او احتجاج کوو. دوی ویل چې هلته د پوسټ په عملیاتو کې د دوی یو بیګنا کس وژل شوی دی او بل ټپي شوی دی. خو اوس داسې خبرونه چې دغه احتجاج ختم شوی دی نو تازه معلومات اخلو. وزیر صاحب تاسو ستړي مشي او دا احتجاج چې پرون پیل شو نن تاسو خبر راکړل چې دا ختم شنو اوس په سیمه کې حالت څه دی؟ دا احتجاج کوونکي د پسر زاشل چې دا خپل احتجاج ختم کړ.
بالکل بادشاہ دغه احتجاج پرون ماشام بالکل د ماشام منځ په وخت باندې تقریبا شروع شو په تحصیل غلام خان دویګر سي دي دغه سیمه ده د افغانستان پولیس سره نږدې د دویګر سي دي د احتجاج کوونکو په وینا چې هلته د لټون عملیات فوج تل کړی وو چې په هغه کې د دوی یو ځایي کس وژل شوی دی یو بل ژوبل شوی دی نو هغه نه پس دوی دغه احتجاج چې کوم دی روان شو د سیدګي نه او میرانشاه پریس کلب مخې د دوی احتجاج پیل کړ بل طرف ته بیا آی ایس پی آر د فوج دواړه اړیکو څانګې هم خپل بیان ورکړی وو دغه رنګه امنیتي چارواکو سره چې مونږ خبره وشوې هغوی بیا وایي چې نه دوی ډزې نه دي کړې بلکې پر فوجیانو هلته ډزې وشوې چې په هغې کې دوه سرتېري ژوبل شوي هم دي د بنو فوجي روغتون ته انتقال کړي دي نو دا بیا احتجاج کوونکي وایي چې هغه به چېرته د دوی نه په بل طرف باندې شوی وي خو چې کم کس وژل شوی دی د احتجاج کوونکي په وینا هغه عام د سیدګي اوسېدونکی دی نو دغه احتجاج شروع و سهار نه بیا هم احتجاج کوونکي راغلل بیا د پریس کلب مخې ته جمع شول خو بالاخره اوس د انتظامیه لخوا د دوی سره مذاکرات کامیاب شول د احتجاج کوونکو سره چې مونږ خبره وشو نو هغوی دا وایي چې مذاکرات بس په دې باندې وشول چې هلته بیا هم داسې څه ناخوښه پېښه کېږي نو عام ولس به نه ځبرول کېږي دغه ډاډ ورکړل شو متاثره کورنۍ ته به چې کوم دی پیکیج ورکول کېږي او دغه شان چې کوم دی د داسې پېښو د مخنیوي لپاره به فوج او دغه رنګې ذیلي انتظامیه چې کوم دی هغه هڅې کوي نو دغه ډاډ ترلاسه شو هغه نه پس چې کوم دی دا احتجاج ختم شو نو دا یو بقاعده ترلاسه وو بلکې احتجاج وو چې پرون ماښام رالل بیا د شپې نه وخته راغلل او سهار بیا د احتجاج چې اوس مذاکراتو په سره ختم کړل شو او هغه ختم شو چې احتجاج کوونکو په وینا دوی ته انتظامیه ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنه ومنل شي
یوازې انتظامیه که د پوز له چارواکو سره هم لیدو کاته شوي دي هغه هم کوم ډاډ ورکړ دی
دلته چې څومره هم چې کوم مذاکرات یا خبرې کیږي هغه د ضلع انتظامیه لخوا کیږي د جنیخیلو مثال هم موږ راخستی شو چې هلته کوم پرلس وو نو فوج نیغ په نیغه چې کوم دی په دغه مذاکراتو کې نه کینی البته د پردې شاته هغوی رول ضرور وي په دې کې فوجي سرتېري چې هغې سره موږ خبرې شوي دي نو هغه چې کوم دی مشال ریډیو ته وویل چې دغه مذاکرات چې کوم دی کامیاب شول هغه که څه هم په دې کې شامل وو خو په فرنټ یا په مخامخ چې کوم دی هغه د ډیپټي کمشنر په تور باندې مذاکرات کیږي او ډیپټي کمشنر سره دغه مذاکرات کامیاب شول
صحیح ډیره مننه عمر وزیرو میرام شاه کې چې نن کوم احتجاج له بیګاره سره پیل شو هغه وی چې ختم شو انتظامی سره مذاکرات کامیاب شول یو بل موضوع تر ازود برستان سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د دوی د تنخواګانو کې د اضافه غوښتنې نه پوره کېدو پر ضد نن په دغه صوبه کې په یاجام هرتال کوي دوی وایي د سهار له 9 د مازیګر تر 15 بجو به د برستان لوی لارې د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې وي دوی هوټ خولې چې تر هغه چې حکومت یې تنخواګانې 25% نوي زیاتې کړي خپل احتجاج به جاري ساتي د بلوچستان صوبایي حکومت بیا وایي چې د مالی ستونزو له وجې د اوس لپاره د سرکاري ملازمینو تنخواګانې نشي سیوا کولې ایوب ترین حال راکړي
د کوچ په ګډون د صوبې د نورو برخو د ملازمینو للورې د احتجاج لړۍ نن هم روانه ده او احتجاج کوونکو نن د کوچ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې لوی سړکان تړلې دي چې له امله یې نه هواج د بلوچستان سند پنجاب او خیبر پښتونخوا ترمنځ هر ډول ترانسپورټ بند شوی دی بلکې د کراچۍ او چمن د لارې افغان ترانزیت ټریډ هم تر اغېز لاندې راغلی دی په دې ترڅ کې په کوټ کې د بلوچستان د سرکاري سکولونو د استادانو د احتیاطي مشر حبیب الرحمان مردانزي او چارلیډو ته وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د احتجاج لړۍ نور هم سخت کړي
موږ د ګورمنټ سره په مذاکراتو 15 روند سوي دي خو په نتیجه نه سره رسیدلې لهذا موږ وزیر اعلی ته یو ریکوست دی چې عوام هم تنګوا دا ملازمین هم تنګوا دا نه لته وزارت غواړي نه منیسټري غواړي نه الیکشن کوي نه دا سیاست کوي دا صرف اور صرف د خپل تنخواه د اضافه کېدو لپاره وتلې دي او په روډ باندې ناست دي خدای ته وګوره پداره مو کا زموږ ریاکشن باورس باورس تر دې زیات شي او کمږي بنه
په دې احتجاج کې برخلرون کې ځین سرکاري ملازمین وايي چې حکومت سم د لاسه د دوی په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی وکړي ځکه چې د وسنې ګرانی په مقابل کې د دوی تنخواوی ډېر لږ دي
محمد اکرم ته مخ مملې چلان امر لیکلې وي دا وقایده په اسلام آباد کې 25% منځوري شوی ولا بیا د غرنګ چې فدرل ګورنمنت سي صوبای ګورنمنت خپل انډورسمنت ورکړي او صوبای دا تاسو ورکوي وته تاسو موږ کم ورز د د مسر خوندې ورونه سپنجری مجلته ناش یو لیکن پر جام صاحب څه اثر نه کوي.
بلور ته د سرکاري ملازمینو د احتجاج په اړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د اپریل په دریمه ورځ په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې په اوس وخت کې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 50% زیاتوالی کولو توان نه لري. الله وزیر د ملازمینو پر اړتال لیوکی هم کړي او زیاته کړي وه چهار کال یا شپږ میاشتې وروسته زیاتره ملازمین دغه بغاري وایي چې زموږ په تنخواو کې د زیاتوالی راسي او که حکومت دا قدم پورته کړي نو بیا به په راتلونکي څو کلو کې د حکومت سره د ولس د پرمختیا د کارو لپاره هیڅ ډول پیسې پاته نه وي، ځکه چې دوه کاله مخکې د سرکاري ملازمینو پینشن یوازې 10 ارب روپۍ وو چې اوس هغه 40 ارب روپۍ ته رسېدلی دی. نوموړي پر سرکاري ملازمینو غږ کړی وو چې هغه د خپل اړتال ختم کړي او دفترو ته دی ولاړ سي، هلته دې د ولس په ښه توګه خدمت وکړي. د اعلی وزیر پر دې بیان باندې خپله د اړتالي ملازمینو د اتحادیې مشر عبدالملک کاکړ ویلي دي که اعلی وزیر جام کمال خان دا خبره دوی میاشتې له مخه کړې وای نو نن به سرکاري ملازمینو و اړتال یا پرلت کولو ته اړ سوي نه وای.
جام صاحب د بکار دا چې کم ویډیو پیغام نشر کړي دغه خبرې د مشت دوی میاشتې مخکې کړې وای نن به دا نوبت نه وای، یا یو میاشت مخکې له مشت سره د یو وفد کښېنستلی وای نن به دا نوبت نه وای. نن ملازمین پر روډو راووتو، زنانې کشنیان ماشومان ملازمین ګرد احتجاج کوي. دغه پیغام چې دی په دې پیغام اوس ملازمین نه مطمئنه کیږي. ملازمین غواړي چې اوس بقاعده یو فیصله وشي، اوس په دې به عملي اقدامات.
دغه ډول د سرکاري ملازمینو د احتجاج له امله صوبایي حکومت یو ځل بیا په صوبه کې د پولیو ضد کمپاین ځنډولې دی، کوم چې به د نن څخه د کوټ په ګډون د صوبې په 2 نورو ضلعو کې پیل کېدی. د دې څخه له مخه د کمپاین د مارچ د میاشتې په 9 نیټه د سرکاري ملازمینو نو د پرلت له وجې د اپریل تر 5 پورې ځنډول شوی و. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د سرکاري ملازمینو د احتجاج وروسته د روان کال د فروری د میاشتې په 2 کې د اسلام آباد په ګډون د 4 صوبو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 50% زیاتېدو امر کړی و، پر کوم باندې چې په نورو صوبو کې عمل پیل شوی دی. خو د بلوچستان حکومت د مالي مشکلاتو له وجې تر اوسه په صوبه کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې زیاتوالی نه دی کړی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خیبر پښتونخوا د جاني خيلو مشران غوښتنه کړي چې حکومت دی ورسره کړي ژمنې پوره کړي، ګنه کدا سينمونو دی بیا پرلت پیل کړي. د دوی د اپریل 4 یعنی پرونه جرګه کې د سیمې د پام ورش مې خلکو ګډون وکړ. د جرګې ګډونوالو مشال لړوي ته ویل حکومت ته پیغام داده چې د 4 لکانو تر وجل کېدو وروسته کړی پرلت یې یوازې ځنډولې دی، ختم کړی نه دی. دا لغه وروسته د جاني خیلو کې د مارچ پر 20 د 4 لکانو مړی وموندل شول او پر ضد یې د جاني خیلو خلکو پراخ احتجاج وکړ. حکومت په سیمه کې د امن ټینګولو او د هر ډول ډول وسلوالو پر ضد د ګام اخیستو په ګډون یو شمېر وعدې ورسره وکړې او دغه احتجاج ختم شو. بیا هم له عمر وزیره معلومات اورو.
په جاني خیلو کې ځایي مشرانو او ځوانانو 13 لویه جرګه رابللې وه چې زرګونو خلکو په کې ګډون درلود. د مشرانو په وینا مقصد یې حکومت ته پیغام ورکول و چې د مارچ په 9 جاني خیلو پر لت ختمولو په بدل ورسره کمې ژمنې شوې هغه د حکومت لخوا زر عملي شي، ګنې بیا به خلک پر لت پیل کړي. د جاني خیلو یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې ولس په دې غرض جمع شوی و چې خپل اتفاق ته دوام ورکړي.
دا ونه وی چې را د خلکو د کیسه وشوه بیا پرې شوه کی ما میر سلسله روانه وه. دا میش خالی ملتوي کړی دو میش ختم کړی نه دو کی مې وزیر سره کړ دي که ابل عمل درامات ون نکو قدم حکومت ون خاص بیا میش در نه که خیر بیا چې کی ما دو کنه یو قدم خالی.
د جاني خیلو یو بل مشر د مارچ 18 نیټه پرلت منتظم عدنان وزیر وای دوی سیمه کې د امن باوري کولو په ژمنه پر لږ ځنډولې و. نن هم دغه یو ژمنه عملي لیدل غواړي.
موږ د پښتون سره کوم کې ها ټینګه ټمکه وکړه چې په دغه باندې د مخکې مزال په دغه باندې ودنځارې دو دغه درنا کچېرې میش خپل حقوق د میش د کور په اورو کې ملاو نشول چې کوم میش آئینی او رواجی او رسمي چې کوم میش آئینی حقوق دي امیش ته ملاو نشول. لکه موږ سره حکومت لوزنامې وکړې نو بیا موږ په بیا
بیا په احتجاج باندې وی عملی اقدامات پشار دي ته مشر امن نه پران نو سر کا کار امن دای دا مشر نه وړي دا مشر حتمی زی کیتا تاسوول
دا جانی خیلو دغه جرګې پاړه حکومت سره رسمي بیان لا نه دی ورکړي خو لوړ پړو امنیتی او تنظیمي چارواکو مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې حکومت لاړه جانی خیلو سره کمې وعده شوي هغه به سرته رسي د غلطا د امن باوري کولو په موخه ګامونه پورته شوي او لګیا دي. جانی خیلو کې د مارچ په میاشت کې د ځایي ولس په وینا څلور ځوانان لا درکه شوي ول چې د مارچ په 21مه نیټه یعنی شل ورځې پس یې مړی موندل شوي ول. پس جانی خیلو پر لت پیل کړ او په اتمه ورځ پر لتوال د اسلام آباد په لور سره د مړو روان شول چې د مارچ په 29مه نیټه یې د حکومت سره مذاکرات کامیاب شول. حکومت لخوا ور سره ژمنه شوه چې جانی خیلو کې به امن باوري کوي د هر ډول وسلوالو ډلو مخانی ولو لپاره به ګامونه پورته کیږي. سیما ته به ځانګړې ترکیاتي پیکیج ورکوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
د پاکستان وزیر اعظم پر د دې هیواد پر وګړو غږ کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر حکومتي لارښوونو په سختۍ عمل وکړي. عمران خان پرون د اپریل پر څلورمه له ولس سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د کورونا وایرس په بعد درېمه څپه د پخوانیو دوو وغو پرتله زیاته خطرناکه ده. بل پلو په پاکستان کې د کورونا د څار مرکزي ادارې ان سی او سی د روژې میاشت لپاره نوې لارښوونې خپرې کړې دي چې له مخې جمعتونو او امام بارگاهو ته د تر 50 کالو زیات عمر لرونکو کسانو ماشومانو او ناروغه کسانو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. شبیر احمد جان رپورٹ را کوي.
دا کرونا د سار مرکزی ادارې ان سی او سی دا روژې پاړه لارښودنې خپرې کړې دي چې تر مخه به په جمعتونو او امام بارگاهونو کې د 50 کالو څخه زیات عمر مشران ماشومان او د غرنګ ناروغ کسانو په ورتګ به بندیز وي او د جمعه په ځای په کورونو کې د اودس او د اعتکاف کولو ویل شوی دي. د شان پښمنی او روژه ماته به په جمعتونو او یا امام بارگاهونو کې نه تنظیمیږي. په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس ویان او دینی عالم مفتی سراج الحسن مشال لیډو ته په دې خپلول چې باید حکومت هغه لارښوونه یا بندیزونه اعلان کړي کوم چې عملي کول شي.
اوله خبره دا ده چې اسلام قطعاً هم د احتیاطي تدابیرو خلاف نه دی. څومره اسلامي تعلیمات چې دي دا د بیمارۍ نه بچاو چې څومره تدابیر دي د دې تعلیمات ورکوي او د دې دغه چې داسې اسلام کې داسې شدت او دا نشته. البته دې ته قتل پکار دی حکومت ته چې کوم یو فیصله مونږ کوو آیا دا زمینی حقایق یا د چې کوم معاشرتي دې مده بودا مونږ عمل وکړل شو او کنه ځکه چې دې کې غټ نقصان دی. هاغه وخت مخه ترازی چې کله یو حکومت یو فیصله وکړي نو هغه دې چونکې هغه کې هغه هغه ځای نو پاکستان چونکې اسلامي ملک دی نو داسې چې کله دغه مخه تراشي نو هغه عمل هلته پکیږي نه. نو حکومت ته باید پکار دا دی چې کله هم یو فیصله کوي دا هغه دې عملي دغه ته ګوري چې مونږ ته دې منده به عمل وکړل شو او کنه بوکو. نو مخکې کورونا کې هم الحمدلله علما پورا پورا تعاون کړی او بیا هم بکو مونږه.
حیات آباد میډیکل روغتون پیښور کې ډاکټر اجاز یوسفزی وایي چې په روژه کې دلته جمعتونو کې ډیر رش د ډیر وخت لپاره وي کوم چې د وایرس ته خورېدو لپاره یو مناسب حالت وي نو باید په هر ځای کې د هر ډول غونډو او اجتماعاتو نه په دې وخت کې ډډه وکړي شي ځکه د وایرس درې مسپه خونړې شوې ده.
په کار دال چې په ایمرجنسی سیچویشن کې د وایرس په سیچویشن کې دې لکه تاسو له داسې ځنه په کار دی ناغي کې به روزې ته انتظار کول لکه ولې روزې ته انتظار دی او روزې کې خو بیا دا چل لکه چې او زمونږ جماعتونه خو بیا ډېر ځای ډک کې لکه دا خبره په خپل ځای ټیک دی لکه چې خو جماعتونه کې ځونه خلک نه روزې کې بیا ډېر نه بیا سپریډ چانسز نور هم ډېرې به مدا چې روزې کې ټکي ټایمینګ سی ولې وایرس پر ټایم سره هم ته چې مطلب خلک دی ورګانه کې ټکي څومره ټایم د پاره زیات پدې کې یو زیات ایکسپوزر نه غمره ډیزیزن سیویر کې دی شي او یو نه بل تر انفیکشن چانس هم په ټایم ډیپند کوي څومره ټایم د پاره خلک په روزې کې په ګڼه کې
بلخوا دا ګل روزنه د چین نه راغلی هغه نوی ویکسین ورکول پیل شي کوم چې به یوازې یو ځل ورکول شي. د کرونا په ویکسینو سړنې او د دې مطالعه کون کی ڈاکٹر اجاز جاتوی
کینسینو ویکسین شدی بالکل دا سنگل ڈوز ویکسین دے نو سینوفارم او کینسینو کی دا فرق تے سینوفارم زمون سر چونو اغا زمون سر اوریجنل چکم کووڈ وائرس دے ماغه کمزور کڑے لکا چھ مطلب اغا دمر کمزور کڑے چا اغا ڈیزیز نہ شکاس کولے نا اغا بدن تے دند جو مرا سڑی تے نہ کس کو کم ایمیون سسٹم چ دی اغا ایکٹیویٹ کی لکا نہ نہ خاص تک اور پسی بیا سڑی تے اوریجنل وائرس رہی لکا مندن انسان کی سسٹم چ دی الریڈی نہ مخنا پیجندل لکا نہ بیا صحیح وائرس ہم سڑی کی ڈیزیز نہ شکاس کولے او دا کم نہ کینسین او دا زمون سر دی تے وی ویکٹر بیسڈ وائرس دی دا سنگل ڈوز ویکسین دی دی افیکیسی خدا
دا حکومت لخوا اعلان شوی د روجی د لارښوونو مطابق د ان سی او سی لخوا دینی عالمانو سره مشورې ورستو پریکړه شوی چې قالین کارپټ او پړونه به په جماعتونو یا امام بارگاهونو کې نه ساتل کیږي او په پاک فرش پر منځونه ادا کول شي. دا شان پولیس یې غکړوي چې د کور څخه د ځان سره جنمازونه راوړي او د مانځو ورستو راټولېدو ډډه وکړي. د جماعتونو او امام بارگاهونو فرشونه به د کلورین محلول سره وینځل شي. د لارښودونو تر مخه د مونځ کوونکو قطارونه به باید د ترتیب سره تنظیم شي چې د دوو کسانو ترمنځ شپږ فوټه فاصله وي. جماعتونو او بارگاهونو ته د راتلونکو لپاره ماسک اغوستل لازم دي او دا چې لاسونه ملاول او یو بل غاړې ورکولونه هم ډډه وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په پاکستان کې د کورونا وایرس هم د درېمې څپې ته په کتو د سند صوبې حکومت ویلي چې اول تر اتم ټولګي پورې سکولونه تړي. دا پریکړه د اپریل پر څلورمه د سند تعلیم وزیر سید غنی په مشرۍ تر یوې غونډې وروسته شوې. خو هلته په سند کې بیا د شخصي سکولونو د یوې اتحادیې یو مشر مشال لوی ته ویلي چې د حکومت د پریکړې منلو ته تیار نه دي. د نیاز علي رپورټ.
په پاکستان کې د سند صوبې حکومت د کورونا وایرس د درېمې څپې په مهال ټوله صوبه کې د اولنا تر اتم کلاس پورې د سکولونو د تړلو اعلان کړی دی. د اپریل په څلورمه په کراچۍ کې د تعلیم وزیر سید غنی په مشرۍ یو غونډې وروسته حکومت دا پریکړه کړې ده چې د اولنا تر اتم جماعت پورې ټول سرکاري او شخصي سکولونه به د شپږم نه تر یوویشتم اپریل پورې بند وي. په دې اړه په سند صوبې کې د سکولونو د څار سرکاري ادارې مشر ډاکټر رفیع جاوید وایي چې ټول سکولونه د سند صوبې د حکومت امر پابندي. بلخوا د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر عبدالرحمن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
پنننه ورځ باندې چې وزیر تعلیم سید غنی چې کوم اعلان کړی د اسکولونو د بندش د حوالې سره نو دا بالکل مونږ خپل طرف نه دا مسترد کوو. نو مونږ د اسکولونو د بلډنګونو کرایې دي، بجلی دي او د استادانو تنخواګانې دي چې بای اسکولونو دي خپل په 50% کم دي ترتیب ورکړو. په هغې ترتیب په لحاظ باندې دا اسکولونه کولاو شي چونکه ولې یو کال آلریډي د ماشومانو ضایع شوی دی او سالانه امتحانات بالکل قریب دي. نو لہذا چې د وړو خپل کم لاسټ ایئر ضایع شوی دی، موږ نه غواړو چې هغه کال وس یو بیا د آخري وخت ضایع شي.
د اپریل په څلورمه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په یو ټویټ کې ویلي چې په پنځم اپریل د صوبو او د مرکز د تعلیم او د صحت د وزیرانو په غونډه کې د تعلیمي ادارو د بند ساتلو یا پرانستو پریکړه کیږي. لدی وړاندې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ په څلېرشتمه ویلي وو چې په خیبر پختونخوا، پنجاب او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر هغه ضلع چرته چې د ویشتم مارچ پورې پکې تعلیمي ادارې بند وي هغه بیا د اپریل د یولسمې پورې بند وي. د تعلیم مرکزی وزیر لدغه وړاندې د ډومبي مارچ څخه په هفته کې 15 ورځې د ټولو ماشومانو سکولونو ته د تلو اعلان کړی وو، خو بیا د سن حکومت د وفاقي حکومت دغه پریکړه نه و منلی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مرکز او د سن حکومت ترمنځ وخت په وخت اختلافات رامنځته شوي دي. په دې اړه په کراچۍ کې یو خبریال او د کراچۍ پریس کلب پخوانی نائب صدر نعمت خان مشال ریډیو ته ویل
خپل حکومت ګورونو د سن حکومت په دې اړه باندې ډېر په تیر کال لري په تیزی سره سکول نمبر کړی شي او اولنی اعلان سند کړی د سکولونو په اخلا باندې مو لاکډاون په والی سره په دې کال موږ ګورو نو سند حکومت یې هغه شان سنجیدګي نه ده ظاهره کړې او د هغې واحده وجه دا کېدای شي کوم د بدقسمتۍ سره چې په ملک کې کوم زمونږ کم نظام دی چې په مرکز کې یو د یو ګوند حکومت دی په صوبو کې یا په یو صوبه کې د بل ګوند حکومت دی. نو پای کې موږ ګورو نو دیو هغه فیصلې چې دي په هغې په شا باندې سیاسي وجوهات ډېر په نظر راځي. دا
حکومتی چارواکو تر مخا په پاکستان کې د کووډ 19 د ناروغ شمیره یو ځل بیا په زیاتېدو ده او حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره بندیزونه هم ډیر کړي دي. د کورونا وایرس ناروغۍ په اړه معلومات ورکوونکي حکومتي ویبپاڼه لیکي چې په هیواد کې تر وسه یو کال نه تر لسو کالو پورې 40,650 ماشومان کورونا وایرس وهلي دي چې پکې وزارت 94 ماشومانو تعلق د سند صوبې سره دی او بیا د ناروغۍ له امله په پاکستان کې 10 ماشومان مړه شوي دي چې پکې د 1400 ماشومانو تعلق د سند صوبې سره دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له امله په تیرو 40 ساعتونو کې د دې ناروغۍ نور 340 کسان مړه شوي دي. ورسره د مړو ټول شمیره 14,821 رسیدلې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا په پیښور کې اوریدونکو د ماسپښین 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
پرون ماخام وسلوالو په پیښور اسلام آباد موټر وی باندې د سوابي انټرچینج سره نږدې د تراګرۍ ضد عدالت جج آفتاب افریدی او داغه د کورنۍ درې نور غړي په ډزو وجلي. په پیښه کې داغه ساتونکي او ډرایور جوړ شوي دي. د دې برید داوا د سپریم کورټ بار په مشهر عبداللطیف افریدی او نورو څلورو کسانو شوي. په دې اړه د لطیف افریدی موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د میرام شاه پرس کلب مخې ته د پرون راهیسې روان د دیوګر سیدګي اوسیدونکو احتجاج انتظامیې سره له کامیابو مذاکراتو نه پس ختم شوی. دوی تور لګولی و چې په دیوګر کې د لټون عملیاتو پر مهال د پوځ په ډزو یو ځایي کس وژل شوی بل ژوبل شوی دی. د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR بیګا شپه خپل بیان کې ویلي و چې پوځ دیوګر کې د عملیاتو په وخت یو وسلوال وژلی او بل یې ژوبل کړی دی. د خیبر پښتونخوا بنو ته نږدې د جانیخیلو سیمې مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دی سرا کړې وعده پوره چې غنی بیا به پر لک پیل کړي. په جاني خیلو کې د مارچ په 28 د څلورو کم عمر هلکانو مړی موندل شوی و چې تر شلو ورځو زیات ورک وو. د ای خلکو اته ورځې مړی یخي و احتجاج یې کړی و. حکومت په سیمه کې د امن ټینګولو هر ډول وسلوالو پر ضد د ګام اخیستلو په ګډون یو شمېر وعدې ورسره وکړې او خلکو احتجاج ختم کړ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې لوی اونۍ په احتجاج ناستو سرکاري ملازمینو د غوښتنو نه پوره کېدو خلاف نن په ټوله صبح کې پایجام حالته کله دې دوی د مات له نه وشته مې د کوټې په هکې چوک کې د دې لپاره پر لټ وهلې چې حکومت دې ورته تنخواګانې 25% زیاتې کړي. خو د بلوچستان صوبې حکومت وای چې د مالی ستونزو له وجې دا کار نشي کولای. په کابل کې د امریکا د سفارت یو چارواکي راس ویلسن ډاډ ورکړی چې د ماین پاکۍ په برخه کې بل افغانستان سره د دوی کلنې 40 میلیون ډالر مرستې جاري وي. ویلسن دا خبره پرون په داسې مهال په ټویټر بیان کې کړې چې په نړۍ کې د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورځ ونمانځل شوه. د افغان حکومت په وینا یوازې په تیر کال کې 1502 یا عام وګړي د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې وژل شوي او یا ژوبل شوي دي.
نمشال رادیو لن خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو اوس قانوني لارې 19 پروگرام درته اورو. د خبرونه بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو 19 خبرونه اوریدل. بوریوال کاکړ مو د قربه په سرکلې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین پر رڼا کې د ازادۍ څه معنی ده. ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای سي؟ آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتنې حق لري او کنه؟ که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي؟ د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي؟ د دې او نورو پښتنو د ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پوه ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډېره پراخه معنا او تشریح کېدای سي. خدای د فردی ازادۍ پاړه داسې تشریح کوي.
دا هغه ازادۍ ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای تدلی شي، یو کس یو خپل کار تدلی شي، روزګار تدلی شي. په هغه باندې د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغه ازادي چې کومه ده دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماورا داغی ازادی به نه سلب کېدای شي، مطلب دا داغی گرفتاری به نشي کېدلی، داغی حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چېرته تلو باندې به پابندي نه وي، هغه چېرته روزګار کولو باندې به پابندي نه وي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلي دي، او د ده په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چېرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده، مطلب دا دی چې چېرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی که نه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده، او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې هم راغلي دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي. په دې کې لکه مثال چېرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چېرته ځې په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي، نو دا ټولې په دې کې رالی.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمینه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنا لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې وي چې د خپل ازادیانې چې دي دې ته خپله حقیقي جامه ور وغوندي، د خپل ازادیانو نه خوند واخلي، چې څومره ازادیانې دي په دې کې به مرسته ورسره کوي، په لاره کې به خند نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د آئین لمخي د ازادي مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په آئین کې د ازادۍ بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی پدې کې بار بار د ازادۍ ذکر شوی دی. دا ازادۍ بنیادی مقصد دی، لکه د تحریر او د تقریر ازادي، لکه مثال یو کس ته دی غو پسین کې د خبره شور د شکاری یو خبره، نو هغه باید دی وکی په د باندې څه قانوني قدر نشته، قانون یې نه مانی کوي، یو خبره به د ورته شکاری هغه په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونجی کې هم کولای شي، په یو ګوټ کې روډ باندې هم کولای شي، خلکو په مخکې هم کولای شي، جلسات هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې دی تنقید کولای شي، یو غیر قانوني کار کوي حکومتي چارواکي په دې باندې دی په صفاتو کې تنقید کولای شي، دی دغې پر ضد لیکل هم کولای شي، دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستی ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کېږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمیع الله څخه مې وپوښتل چې د آئین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولی یا نظربند کولای سي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به موږ خبر وکړو په نیولو باندې، نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروري خبره چې کومه ده، ریاست یو کس گرفتاری نو د گرفتاری هغه وجه چې کومه یې بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی، چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا د هغه جرم په څه لحاظ سره حصه جوړ کېږي یا جوړه شوې ده دا کس. نو د ازادۍ د سلب کولو لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادي چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نه څه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازي جرم ویلی شي، هغه جرم چې کوم ریاستي ادارې پولیس چې کومي هغه د عدالت اجازت نه بغیر هغه کس گرفتارولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د آئین له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمیع الله زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندې کې چې کومې دا ریاست ته په دې حواله سره څنګه داسې یو حق حاصل لري چې استحقاق ورته وایو، یا ریاست چې کوم دی قانوني صلاحیت لري، هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدی شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي، یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملات دي د ریاست په هغو کې څه داسې دخل اندازي کېږي چې هغه د ریاست په مفاد کې بنه وي، یا د هغې نه علاوه د امن و امان داسې یو مسله پیدا کېدی شي چې د دې کس بهر راوتل چې کوم وي هغه د امن و امان دپاره خطره جوړېدی شي. نو په دې وخت کې بې ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي، هغه په کور باندې هم بېشکه کولی شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پوښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت پتوګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي، نو یو کدا سې کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سی، نو هغه خو معلومه شي کس چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونی وو، او کنه دا سې چې کس ته پته نه وي چې دا اوس پولیس ولې راغلی دی، نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آئی آر ور وړي چې په دې ایف آئی آر کې مونږ ته پکاري، او یا که ایف آئی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي، او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي، دا وارنټ په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف، نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو. خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی، خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته، خلک نیسی پولیسی زوری تنگایی، نه خو خلکو ته صحیح پته شته د قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي، خو بس هغه د زور او ډنډې د وجې دوی اکثر خلک گرفتاره کوي. کانې قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دی دا باید اخرنی آپشن شي، گرفتاری بالکل ونه شي، خو چې کله بیخي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری په کار ده.
ایډوکیټ سمیع الله زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکي ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکي کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان آئین ته دا کتاب بالکل لیکل شوی دی چې کله مې یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل اداره چې هغه د هغې هغه کې استطاعت مطلب صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي، هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتاره کړي، نو د هغې مکمل دا ذمہواری ده چې هغه گرفتاری ان کے کس ته هغې د گرفتاری وجوهات هم په هغه ساتي په فوري طور سره بیان کړي چې تا من گرفتاره وو په دې دې وجوهاتو په بنیاد سره تا من گرفتاره وو. نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاریږي چې هغه ته د خپلې گرفتاری وجه چې کوم وي هغه په هغه مقصره وضاحت وشي په کومه مقصره چې د ده گرفتاری کېږي.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لادرکه کړي دي. که څه هم ریاست دا نه مني، خو د لادرکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمواري ده. اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي، نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونی وشي گرفتار شي، نو هغه به اصلر ویسټګنټي کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسټریټ دی نو دیږي یا کم هم عدالت دی موږ به عدالت ورته وایو، دیږي عدالت کې به اصلر ویسټګنټي کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي. دا ډېر مهم دغه کلاس دی چې دا به اصلر ویسټګنټي کې دننه خامخا پیش کوي. دغه وجہ دا چې پولیس په کسٹڈی کې یو عام بشر تلر وشي نه زیات نشي راخوري، ولې چې پولیس بعد او قاتل تا کلچر د سیده یو ریواګل ریواج د سیده جوړ شوی دی چې هغه ټارچر کوي وال پرټل کوي وایي، نو په دې وجہ باندې پرتویش ګینټه کې دنه وال ته پیش کوي د تا په پته ولګي چې تا باندې ست تور لګیدلې دی. هغه چې کله الته په دا جج مخ ته پیش شي، جج به تاسو ته وکړي چې تاسو په کوم جرم کې نیول د ګناه څه وو، نو په دې نه بعد به تاسو هم یو موقع ملو شي د خپل خبرو کړو د خپل د وکیل پترو باندې
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کولو سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثناء هم لري او کنه.
استثناء چارواکو ته په یو صورت کې اصل ده چې کچرته په کوم ځای کې د گرفتار شوی دی دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې د فاصله په ګندې کې راول نه رسېدو. نو هغه به دې په تحریري شکل کې لیکي هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ په تلرو ګندې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو دا د وجوهات وو کس لرې وو یا نور ډېر وجوهات کېدای شي. نو په دې وجه بیا عدالت باندې په عذر باندې سوچ وکړي چې وجه بدلا کړي.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلورو ساعتو کې ممکن نه وي نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل سي. له ایډوکیټ سمی الله څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلی سي. هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے اگر حکم اکثر په پاکستان کې کوم دی دا کم ڈپٹی کمشنر ورته موبایل د ضلع سربراه چې دا غسر د دې اختیارات پر ځای چې هغه دا حکم جاری کولای شي چې یو کس میشت لپاره دو د لپاره زیات نه زیات دریو میشتو د لپاره په یو مقصره هغه نظر بند کولای شي. بیا د دې نظر بندۍ چې کوم یو هغه سره نور داسې وجوهات موجود دي چې هغه وغواړي چې د دې نظر بندۍ کې توثیق کول ضروری دي نو بیا هغه مزید هم هغه کې توثیق کولای شي نورو دریو میشتو لپاره. او په دې کې کوم کس چې گرفتار شي ضروری ده چې هغه په کم نه کم پنځلس ورځې ټایم د پاکستان آئین ورکړی دی چې په دې کې به دې کس ته د دې خپلې نظر بندۍ هغه وجوهات بیانېږي.
د پاکستان په آئین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دې ته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي مثال چې دای گرفتاره کیږي تاڼې د پولیس نه راوخل تر عدالت پورې چې دته د خوخې دغه ملاو شي وکیل او کچرته غریب وي د سره پیسې نه وي چې ځان ته وکیل ونیسي نو بیا د ریاست ذمہواری ده چې هغه ته به وکیل وکړي او سرکاري وکیل به د هغه کیس مخې ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خو دته هم حاصل دی او د ده په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د ده کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغې دفاع وکړي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ ہدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکي خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د ده په وینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
تاڼه ته چې کس بوزي نو هلته دوی سره دا دوی ته پته نه وي چې یاره موږ ته وکیل په کار دی او نه دوی پولیس دا ویلی شي کنه پولیس چې ووایي چې یاره زموږ وکیل دی راشي کنه یو موږ دی موږ خبر هم نه کوو. او دا هم د یو کس حق دی چې دی غلی پاتې شي غلی پاتې کېدل هم یو حق دی.
د پاکستان د 1903 کال په اساسي قانون یا آئین کې هر ملزم ته د منصفانه سماعت حق ورکړل شوی دی. ایډوکیټ سمی الله د دې وضاحت کوي چې په منصفانه سماعت کې کوم څه شامل دي.
د ټول نړۍ خو چې کوم منصفانه سماعت ضروری انسر دی هغه دا دی چې کوم کس فیصله کوونکی دی مطلب کوم جج دی قاضي دی داغه د دغه کیس سره د دې کس د دې معاملې سره براهرات هیڅ قسمه تعلق نه لري بلکې هغه یو مکمل غیر جانب دار دی. دویم د منصفانه سماعت د لپاره ضروري چې کوم څه دی هغه دا دی چې د یو ملزم خلاف په عدالت کې کوم قسمه ثبوت هم وړاندې کیږي هغه کو تحریری شکل کې یا هغه زبانی گواهی یا نور داسې څه قسمه ثبوت نو چې هغه ثبوت باندې دې ملزم ته دا مکمل حق حاصلی چې هغه د رښتینوالي یا د هر ثبوت چې کوم دروغوالی دی هغه معلوم کړم شي او په هغه باندې هغه سوالونه وکړي. درېیمه لازمي برخه ده منصفانه سماعت دا ده چې یو ملزم کو چیرته غواړي چې هغه په خپل حق کې په خپل دفاع کې څه ثبوت راوړی شي نور د خپل مطلب د خپل دفاع لپاره د خپل بېګناهۍ ثابتونې لپاره هغه وغواړي
د مشال رادیو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په 19 خبرونه قانوني لارې کې د عین لمخي یو فرته لګرفتاری او نظربندي د تحفظ او لدی سره د تړلو موضوعاتو په اړه ووریدل. لدی سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیدي. زه بوریوال کاکړ در سره په مخښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال رادیو د اوریدونکو اوس د رڼا پر لور خبرونه چې پکې تاسو په قبایلي ضلعو کې د جینکو له تعلیم سره پر تړلو موضوعاتو معلومات ترلاسه کوي. دا پروګرام انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا پر لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. پروانه خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې په اړه خبرې کوو. د تعلیم لپاره کارکوونکي حکومتي ادارې وایي چې په قبایلي ضلعو کې شاوخوا 50% جنکې له سکولونو بهر دي. په قبایلي ضلعو کې وسلوالو د جنکو هم ګڼ سکولونه ړنګ کړي وو او دا غو سیمو ولسوای چې د پوځي عملیاتو له وجې کډوالې پر مهال یې هم د جنکو تعلیم ته زیان رسېدلی دی. که څه هم حکومت وایي چې په قبایلي ضلعو کې د سکولونو د بیا آبادولو والته د تعلیم عام کولو لپاره منصوبې پیل کړي، خو ځایي خلک وای چې د جنکو د تعلیم په برخه کې اوس هم ډیر کار پاتې دی. د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې د کډوالۍ ژوند پر مهال د قبایلو د جنکو د تعلیم په اړه سوچ نورم مثبت شوی دی. نو حکومت لا پکار ده چې په دې ضلعو کې په وخت د تعلیم او په ځانګړي توګه د جنکو د تعلیم لپاره اقدامات وکړي.
دا چې کوم پینډمیک یا وبا ودنه مخکې چې کوم حالات او غم ټول دنیا ته د خاص کر د قبایلي ضلعو کله توران دی چې الته هم دا 75% جنکې په قبایلي ضلعو کې د سکولونو نه بهر وي او چې کوم الریډي په سکولونو کې وي هغه ته چې د کوالټي ایجوکیشن نه رسېدو او بل ډېرې ستونزې دي. مطلب یو خو د آوټ آف سکول ماشومانو خبرې دي، بل هلته کې زموږ سره په قبایلي سیمو کې خاص کر په ګرلز ایجوکیشن کې موږ سره ټیچرانو کمی او موږ سره د سکولونو کمی او زیات تر والدینو به دا شعور کولو چې زموږ بچو ته ایجوکیشن انسټیټیوشن نشته، تعلیمي ادارې نشته، نو دې وجهنه موږ خپل ماشومان سکولونو ته نشته. دویمه خبره ده چې کله وبا راغله تر اوس چې کوم صورتحال دي، اوس خو قبایلي سیمو کې ټولو نه غټ د وبا چې کوم حالات دي دا یو غټ چیلنج ده. خو که د تعلیمي بجټ ته تاسو راشي، ایجوکیشن بجټ ته که تاسو راشي، نو ګرلز منی هلته کې په قبایلي سیمو منی 32% صرف ایجوکیشن انویسټمنټ کېږي په ګرلز سیکټر باندې. او بل دا چې کوم ایجوکیشن سیکټر پلان ده، د کی پی ایجوکیشن سیکټر پلان، هغې دا اوس پورې تعین نه ده کړی چې مونږ د کوم او خو سکول چلډرن دي په ټرابل ډسټرکټس کې دا به مونږ څنګه سکولونه کاروي.
دا خبر پښتونخوا د تعلیم محکمې چارواکو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي و چې د قبایلو په ګډون په دې صبح کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره 15 لاکه ده. خو د تعلیم لپاره کارکوونکي وایي چې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیر له دې زیات دی. د تعلیم محکمې په خبره په خبر پښتونخوا کې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې 53% جینکې دي. په قبایلي ضلعو کې د تعلیم لپاره د کارکوونکي یوې ادارې خادم الخلق چارواکي فاروق افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې د جینکو د تعلیمي شرې زیاتولو لپاره حکومتي او غیر سرکاري ادارې کار کوي، خو اوس هم په دې سیمه کې د الکانو په نسبت د جینکو تعلیمي ادارو ته زیاته توجه نه ورکول کیږي او همدا وجه ده چې ګڼې تعلیمي ادارې غیر فعال دي.
ما د معلوماتو مطابق دواړه نارینه او زنانه چې کم سکولونه دي تر اوسه پورې کم چې ډیمیج دی پارشلی یا فولی ډیمیج دی په دې کې په سبا نکار شروع دی. حکومت خو دا دعوی کوي چې مونږ کار روان کړی دی، انډر کنسټرکشن دی یا په پروسس کې دی، خو دا ده چې انتهایی په سستروی سره او ډیر په مزه مزه باندې دوی لګیا دي. 50 داسې سکولونه دي چې هغې ته لا داسې سکیم نه دی منظور شوی، هغه په انتظار دي چې یا به د ګورنمنت ای ډی بی کې راشي یا به چېرته کې ډونر ایجنسیانې هغه ځان سره راوخت کار به شروع کړي.
فاروق افریدی دا هم ویل چې په قبایلو کې اکثر خلک خپل لونه په کم عمره کې واده کړي او دغه سي د خصوص استادانو هم کمی ده، نو ځکه په دې سیمو کې د جنکو تعلیمي شرایط ډیره کم ده. د مومندو د یو سرکاري سکول زده کوونکي ناسویزی راته ویلي وو چې د سکول ودانۍ پخانې ده او دوی اکثره په باد باران کې ویریږي. هغه وایي په قبایلي ضلعو کې اکثره د زده کوونکو د کور او سکول ترمنځ فاصله ډیره زیاته وي او کورنۍ نشي کولی چې د جنکو لپاره د بیلو ګاډو انتظام وکړي.
اسکول کی لیٹرین ہو پکستہ دیکھو آگا بیخی لکوران جڑ دی او برانڈا ہم ٹولا گڑا وڑا دا باران چوشی کمرہ ہم ٹولا رہسا سی چمگا کم کمرہ کی داگا پیپری ٹولی لندی سی ارسا سمگنا لندی سی او ڈسکون ہم پکستہ دیکھو لکا مزا اینشتہ دی مات تی دیر او بودو نا پکستہ دی آو چکون ہم سلح را تسلشتہ دی ٹرٹون ہم پکی کم دی دکا چی مشمانا دی دو زکرون آوا جا دانو اگوی چی لری لری کی نا ہو ڈسکون کم دی نو پاگی پوجہ دو دو ناس دیو کمی دی پکی بے انتہا او دی ولو نم نسی داگا نشتا دی او دو او بو انتظام ہو را تشتا دی خودی گئی نشتا دی کانا لکا دلسی بمبا دا او نور پکی ولنا دسی مزای ډیر نشته دی خو بس زمونږ په اسکول کې ټوټل دوه ټیچران دي او تقریبا 100 پورې سټوډنټان دي موږ سره کنه دا والا او موږ ته د یو ټیچر دې سخت ضرورت دی ځکه چې اکثر ابل ورځې د دوه چنې وي یو بیمار او د بلې ډیوټي لګېدلې و نو موږ دوه درې ورځې هم دغه ستل لړل نو زموږ چې موږ ته یو ټیچر راکړلی شي خیر د ټیچر ټیچر دې راکړلی شي دوی دې راکړلی شي نو تکا مې دې دی ټیچر.
د فاټا د تعلیم لپاره کارکونکو سمود وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په ټولو قبایلي سیمو کې یو لس سوا 95 سکولونه په جنگونو کې تباه شوي دي، خو قبایلي ولس د وران شوو سکولونو شمیره ولس سوا 250 یادوي. په وزیرستان کې خبریاله رضیا محسود وایي چې د نورو قبایلي ضلعو په نسبت د شمالي او جنوبي وزیرستان په سکولونو کې د جنکو شمیره ډیره کمه ده. هغه زیاتوي باید حکومت په دې سیمو کې د جنکو سکولونه فعال کړي چې د جنکو تعلیمي شرایط زیاته شي.
لکه وداؤٹ ایجوکیشن کله هم بجا ترقی نشي کولی، کله هم امن نشي راتلی، کله هم زمانی سره پخت رنگ نشي برابرې دی نشي کنه. نو دا خبره ده چې فیمیل ایجوکیشن باندې ما خپل هم ډېر زیات فوکس دی. وزیرستان کې کوم وګوري کنه فیمیل ایجوکیشن بالکل زیرو دی. کلونه چې کوم دي کنه انان فنکشنل دي، گوست امپلایز دي، ټیچران په کور باندې تان کې اخلي، هلته چیک اینڈ بیلنس نشتا. سکولونه اکثر خلک وایي چې دا وزیرستان خلک چې د جنکو باندې سبق نه وایي. زه وایي چې دا غلطه خبره ده. زمونږ خلک سبق وایي، د اهمیت باندې هم پوهېږي کنه چې لکه دا ضروري ده. خو هلته مسله دغه ده چې هلته چې کوم سکولونه دي اخ کې سټاف نشتا، نان فنکشنل دي. پرایویټ سکولونه دي چا په خپل هغه سره جوړ کړي دي، یا زیات سټرینتھ پکې هغه خلک دي چې دغه سبق پکې وایي.
د تعلیم لپاره کارکونکي وایي چې په قبایلي ضلعو کې د جنکو د کمی تعلیمي شری وجوهات، کلتور، په ځینو کلو کې د سکولونو نشتوالی، د سهولتونو د ښځینه استادانو کمی، غربت او د تعلیم پړه پوهاوی نه لرل دي. د قبایلي ښځو د پرمختګ لپاره کارکونکي نوشین اورکزی وایي چې د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا کې تر انتمام وروستو دوی دا فکر درلوده چې د جنکو په تعلیم کې به بهتري راشي، خو هغه وایي چې هغې سره د جنکو د تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره شوې.
خبر ده ایجوکیشن دی نو ستورا نوی مرش ایریاز دی آغا ٹول ہم اندی صورت حال نہ تیری گی خو ڈیر زیاد سکم پاتے ڈسٹرکٹ سی آغا ایجوکیشن دے ہاں سرا آغا سوچ کم مومن دی اور بے غنم ڈیر زیاد صورت حال سکم خراب دی آغا دا اور اکسی دی کا زنانا دی اور کالکان دی دوڑو سکولنو حالات خراب دی خود بیا اسپیشلی سرنگے ٹول دنیا کی بھی بیا ڈیر زیاد سکم سفر کی گی آغا خزی بھی ویرے چخز ایجوکیشن خلق دورا زیاد توجہ نہ ور گئی.
په قبایلي ضلعو کې د تعلیم یو بل مبارز علي جواد وایي چې له وخت تېرېدو سره د تعلیم په برخه کې د قبایلو په سوچ کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. هغه وایي که ولس ته سهولتونه برابر کړل شي نو ټول خلک به خپلې لوڼې سکولونو ته ولېږي.
خلکو سوچ وکړي چې تعلیم حوالې سره ډېر زیات پوزېټیو دی، خلک ټول غواړي 1-2% که د سوي چې هغه د جنکو تعلیم حوالې سره مشکوک وي. دوی نو کې غوته خبره ده چې دلته خلک غریب دي که نه، هغوی ته موقع نه ملوېږي هغه لکه یو اسکول ډېر ته نه وریا وي یا هغوی والدین چې کوم دي داسې هغه کې وي سټیج کې وي هغه خپل کلي نه بل کلي ته نه شي تللی. یا هغه لکه د غربت خاص وجه دی که غربت نه وي یو لکه ما خپل خپلې بچی باندې اف ایس سي اسلام آباد کالج نه وکړه او اوس زه یونیورسټۍ ته هغه لېږم
چارواکی وای په قبایلی ضلعو کې څه د پاسه 15 زره سکولونه دي، خو د قبایلی ضلعو خلک وایي د ځینو سکولونو ودانۍ نشته او ماشومان یې په خیمو او یا په ډاګه سبق وایي چې په باد باران او ژمي او ګرمۍ کې ورته ډېره ګرانه وي. علی جواد وای چې قبایل اکثره په ډاګه د سبق لپاره الکان ولیږي، خو د پردې او د کلتور له وجې په جینکو په داسې ځایونو کې زده کړې نشي کولی. په قبایلی ضلعو کې د تعلیم لپاره د کارکوونکي یوې ادارې خادم الخلق چارواکي فاروق افریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا پکار ده چې په سیمه کې د جینکو د تعلیم په اړه د سکولونو جوړولو او د استادانو برتی کولو سره سره د پوهاوی پروګرامونه پیل کړي.
په دې یقین دی چې د زنانو تعلیم ډیر ضروری دی او په دې خبره مونږ پوه یو که زنانو ته مونږ تعلیم ورکو نو هغه اثر ډیر لري. اصل کې دلته کې مایند سیټ په دې خلکو باندې د اویرنس یا د آگاهی کارونه کول دي، د دې مایند سیټ چینج کول دي چې دا د شرم خبره نه ده. نو مسله دا ده چې د خلکو ذهنونه لا دې ته نه دي تیار چې هغه خپل خور لور باندې تعلیم وکړي که کوي هم نو تر پرایمری لیول پورې دوی دې ته راضي دي. په دې کې زما ذهن دا دی چې کم پیرنټ خپل ماشومان نارینه یا زنانه نه لګي نو پکار دي چې هغه فورس کړل شي لکه څنګه په دې پولیو باندې.